و حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در برنامه یک ساعتی دیگر با شماست.
امید مرزبان مننه د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. وړاندې په خبرونه کې د ناتو د یو چارواکي په وینا واوري چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو د ماموریت وخت نه دی ټاکل شوی چې تر کله به دوام کوي. په دې اړه د جمهور رئیس اشرف غني څرګندونه هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له حمیدی هارون عثمان څخه اورو.
د ناتو یو چارواکی وای په افغانستان کې د قاطع هودمن ملاتړ په نامه د نوي ماموریت د مودي د ټاکلو پریکړه تر اوسه نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکی وای چې شاوخوا 1000 کیلوګرامه مخدر مواد نیولې دي. او په بهرانوي خبرونو کې به واورې چې د دوشنبې په ورځ د کشمیر په لانجمن سرحدي سیمه کې د هندي او پاکستانی عسکرو په ډزو کې 15 کسان ووژل شول. پورا خبرونه واوري. د ناتو یو چارواکی وای په افغانستان کې د قاطع هودمن ملاتړ په نامه د نوي ماموریت د مودي د ټاکلو پریکړه تر اوسه نه ده کړې. دغه چارواکی د نامه د نه خودنې په شرط ازادي رادیو ته ویلي، ناتو دا مهال په افغانستان کې په بری سره د خپل نوي ماموریت د سر ته رسولو په اړه فکر کوي. له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د امریکا له یوې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي و ممکنه ده چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټې له سره غور وشي. د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکو په یوې غونډه کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د مستقلانه دفاع په نامه اعلان شوی اقدام ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ په مایمنی ښار کې جوړه شوې وه، شاوخوا 1000 کسانو ګډون کړی و او ټولو ژمنه وکړه چې د خپل وطن د استقلال، ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت په لار کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. یو تن ګډونوال په دې اړه وویل،
هغه
وایي زموږ ګران مشر په مونږ غږ کړی چې مونږ باید له خپل هیواد نه په یوازې ځان دفاع وکړو. دا خپلواک وطن مونږ ته د پلرونو او نیکونو نه په میراث پاتې دی. د فاریاب په مرکز کې جوړې شوې غونډه کې د دوشنبې په مازدیګر د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه غونډه پای ته ورسېده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 1000 کیلوګرامه مخدر مواد نیولې دي. د لوګر د امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې 1000 کیلوګرامه مخدر مواد چې پکې 900 کیلوګرامه اپین او 28 کڅوړې پودر شامل دي، د لوګر مرکز په لالم په اپچکان سیمه کې نیولې دي. ویل شوي چې په دې اړه یو کس له یو موټر سره نیول شوی دی. ښاغلی ساقزی هم دا را زیاته کړه چې د پولیسو هغه رنجر موټر هم تیره ورځ له طالبانو بیرته نیولی چې وړمه ورځ وسلوالو طالبانو د لوګر په بارکی بارک ولسوالۍ کې له پولیسو نیولې و. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. هندي او پاکستانی عسکرو د دوشنبې په ورځ د کشمیر په لانجمن سرحدي سیمه کې یو پر بل ډزې وکړې چې له امله یې 15 کسان ووژل شول. د پاکستان پوځ وایي د هندي عسکرو په ډزو کې ختیځ ښار سیالکوټ ته نږدې د یو تنکي ځوان په ګډون څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. د ورځې په سر کې هندي چارواکو ویلي و چې یو هندي عسکر هغه مهال ووژل شو چې پاکستاني عسکرو د سامبا ساحه کې د هند لورې ته د توغندیو ډزې وکړې. د ډسمبر له 1 راهیسې، یعنې هغه مهال چې د دواړو خواوو په ډزو کې یو هندي سرحدي ساتونکی او دوه پاکستاني عسکر په ډزو کې ووژل شوه، د کشمیر په سرحدي سیمه کې د هندي او پاکستاني عسکرو ترمنځ سختې ډزې کیږي. راپورونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 14 تنه په ایران کې په دار وځړول شوه. د ایران فارس خبري اژانس د جنوري په 4 خبر ورکړ چې 3 تنه چې په جنسي تیری تورن شوي وو د ایران په شمال ختیځ ښار ترقبه کې په دار وځړول شول. په امریکا کې میشت د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس د جنوري په 4 راپور ورکړ چې د میاشتې په لومړۍ ورځ 14 تنه اعدام شول. د دغه اژانس په وینا 8 تنه د ایران په جنوبي ولایت کرمان کې د شهاب په زندان کې د مخدره موادو په جرم اعدام شول، او په همدې ورځ 4 مېرمنې هم د مخدره موادو په جرم د بندر عباس په سیمه کې د بم په زندان کې په دار شوې. د بل خبر لمخې د ایران یو مشهور سندرغاړی او کمپوزر وایي چارواکي ورته بهر ته د تلو اجازه نه ورکوي. مجید درخشانی د ایران اعتماد ورځپاڼې ته د دوشنبې په ورځ وویل دوبۍ ته د تلو پر مهال د تهران نړیوال هوایي ډګر کې امنیتي چارواکو د ده پاسپورت واخیست. چارواکو په درخشانی باندې د بندیز لګولو وضاحت نه دی ورکړی. خدای په خپله وایي د ده په یوې وروستۍ ویډیویي سندره کې د یوې ښځینه سندرغاړې ګډون ممکن د دې کار لامل وي. د ایران اسلامي جمهوریت په ښځینه سندرغاړو بندیز لګولی دی. د سعودي عربستان او عراق په پوله کې د یو سعودي جنرال په ګډون درې تنه سعودي سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي څلورو ناپیژندل شویو کسانو د دوشنبې په ورځ په ار سرحدي سیمه کې د سرحدي ساتونکو پر ګزمې ډزې وکړې. سعودي ساتونکو یو تن حمله کوونکی ونیوه، خو هغه په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول چې له امله یې د جنرال او د البلاوي په ګډون درې تنه ووژل شول. درې نور حمله کوونکي د سعودي سرحدي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د سعودي مشر مفتي دا حمله غندلې او د بنسټپالو پر ضد یو ځل بیا د حکومت د جګړې ملاتړ وکړ. د اسلامي دولت وسلوال چې په عراق او سوریه کې په سختو جګړو بوخت دي، د عراق او سعودي عربستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د سعودي د قوې پوځي حضور کمرو او رادارو له موجودیت سره سره یې وضعیت ساحه تر واک لاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دی غواړي چې په روسیې باندې د لویدیځ بندیزونه لرې شي، خو که چیرې مسکو د اوکراین د خپلواکۍ درناوی وکړي. اولاند د فرانسې راډیو ته د دوشنبې په ورځ په خبرو کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي او کیف ته اجازه ورکړي چې د اقتصادي پراختیا اړیکې ټینګې کړي. د فرانسې جمهور رئیس د روسیې د ولسمشر د اندېښنو په اړه وویل
Monsieur Poutine ne veut pas annexer l'est de l'Ukraine.
Hawaii khagle Putin mata. Khagle Putin mata wel da na gwadi to Ukraine khatiz lakh bal khawre sara yow zekli. Zepri bawar nasham kawale. Zed Crimea shahidim. Tsache khagle Putin gwadi agada de che Ukraine la NATO sara yow zenishi. Putin na gwadi che pasara dun ke NATO huzur wolari. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو وایي د هیواد د پوځي قطعاتو د جګړې توان په بشپړ ډول اعاده شوی دی. پروشینکو د دوشنبې په ورځ له کیف نه 140 کیلومتره لرې زیتومیر سیمه کې پوځ ته جنگي جیټ الوتکې د هاوان توپونه او پوځي زغروالې وسلې تسلیم کړې. د اوکراین جمهور رئیس پوځ ته په وینا کې وویل
مر بوده تدی
هغه وایي سوله به هغه مهال ټینګه شي چې د روسیې او اوکراین پوله وتړله شي. زموږ له سیمو څخه بهرني عسکر وځي او موږ وکړی شو چې پر اشغال شویو سیمو خپل دولتي واک بیرته ټینګ کړو. دې مقصد ته څنګه رسیدی شو؟ دا هدف د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په واسطه ترلاسه کیدی شي. زموږ هلو ځلو د ټول نړۍ یو تنظیم شوی ملاتړ رامنځته کړی دی. د اوکراین جمهور رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه وکړه چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني استازو د دوشنبې په ورځ په برلین کې سره وکتل او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو او شخړو د بندولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. او وروستی خبر دا چې د دوشنبې په ورځ ایرو د امریکایي ډالر په مقابل کې د نهو کالو په موده کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. د روسیې روبل هم ټیټ شو او د خامو تیلو یو بیرل له $500 څخه په ټیټه بیه وپلورل شو. یوه اروپایي پیسه یا یورو له $1 او 3 سنټو سره تبادله شوه او دا د 2006 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې تر ټولو ټیټ نرخ و. د اروپا اسهام هم ټیچول او دا ځکه چې له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې چې یونان ممکن له ایرو ساحې څخه ووځي. د روسیې روبل چې په تېر کال کې تقریبا خپل ارزښت نیمایي له لاسه ورکړی و، د دوشنبې په ورځ یو امریکایي ډالر له شپېتو روبلو سره تبادله شو. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې ناټو د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو د پیل شوي ماموریت موده تر اوسه نه ده ټاکلې او ولسمشر غني غواړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر پروګرام له سره غور وکړي. د دې سات د خپرونې لویه برخه مو ازادي ادبي مجلې پروګرام ته بیله شوې ده.
د دې وخت سنت دی د پښتنو چې معمولا خپل د جګړې او د مقابلې او مبارزې ټولې په خپلو شیرونو کې ولسی شاعرانو رانغښتي دي.
ما مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو د ناټو د ماموریت مسله برا واخلو. نن شپه ژمه ده چې ناټو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت پیل کړی دی، خو ناټو وایي چې د دې ماموریت د مودې په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي ممکنه ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټې له سره خبر وشي. د مسلې تفصیل د جانقالی کوزی په راپور کې
ناټو وایي په افغانستان کې د قاطی یا هوډمن ملاتړ ماموریت د مودې په اړه چې د 2015 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوی کومه پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د ناټو یو چارواکی وایي دوی دا مهال خپل ټول پام دې ته اړولی چې په افغانستان کې خپل دغه نوی ماموریت په بری سره ترسره کړي او ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو توان او تشکیلات هم وڅېړل شي. د ناټو دغه چارواکي د خپل نامه د نه په ډاګه کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې وروستیو کې غوښتي چې له افغانستان نه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په نیټې دې له سره غور وشي. جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبې په ورځ د امریکا سی بی ایس ټلویزیونی شبکې سره مرکه کې ویلي و ممکنه ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکا او د هغوی د متحدانو د ټولو ځواکونو د وتلو د نیټې د بدلون په اړه غور وشي.
مهلتونه فکر ته تمرکز ورکوي، خو هیڅکله باید ثابت نه وي که دواړه لوري او په دې ځانګړې مسله کې ټول متحدان خپلو اهدافو ته د رسیدو او حقیقي پرمختګ لپاره رښتینی هڅه کوي. نو باید دا لیوالتیا ولري چې د ټاکلي مهلت په اړه بیا غور وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې اړه د امریکا له جمهور رئیس سره خبرې کړي وویل له جمهور رئیس اوباما سره پیژندګلوي لري او دا حتمی نه ده چې دوه اړخونه دي د یوې مسلې په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. ناټو وایي د افغانستان لپاره د دوی د قاطی یا هوډمن ملاتړ ماموریت افغانستان ته د دې سازمان د دریو ژمنو د دوام یوه برخه ده او ناټو به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي. له افغانستان سره به داسې یو مشارکت پیل کړي چې د دواړو اړخونو ګټه پکې منعکس وي او له ګډ امنیت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د تیر چهارشنبې په ورځ په دې هیواد کې خپل جنګي ماموریت ختم اعلان کړ او د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه د قاطی یا هوډمن ماموریت په نامه د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ روزنیز ماموریت پیل کړ. د دې ماموریت له مخې به 10,000 بهرني عسکر چې اکثریت به امریکایان وي د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې دیره وي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان يم د دې اونۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره د هغو کسټونو په باره کې مرکه اورئ چې په افغانستان کې د روسانو تر ماتې وروسته راټولې کړې دي.
د دې کسټونو راز دی دری خبره سر به مهر دی.
د ښاغلي عبدالخالق فرایی د بند مودې د خاطرو په اړه د دردونکې خاطرې کتاب لیکوال ښاغلی محمد انور وفا سمندر راته غږېدلی.
ښاغلي فرایی بابا سویلی چې ما به نه یې راوړي دې کتاب سره، ما داسې څه زیات کړي وي چې هغه به نه یې ویلي.
افغان نقاشان اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟ په دې اړه د افغان نقاش محمد اسماعیل څرګندونې لرو او نظیف الله نظیف د خپلې راډیو په باره کې راته غږېدلی. په پیل کې مسعوده نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هیئت د پروان ولایت د بګرام د شتورک لرغونی ساحه چې په دې وروستیو کې خپل سره کیندنې پکې کېدلې وکتله. د باختر اژانس د خبر له مخې د بګرام ولسوالۍ د کافر قلعې د شتورک ستوپه په دې وروستیو کې د ماینپاکۍ د یوې موسسې لخوا په خپل سر کیندل شوې او پلټل شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې لرغونی ساحه کې د خپل سره کیندنو خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې د دغو کسانو د پیژندلو هڅه روانه ده چې په خپل سر یې پلټنې او کیندنې کړي دي. له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تللي هیئت یو غړي رحلا احمدزی باختر اژانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د هر لرغونی ځای په خپل سر پلټنه غیر قانوني ده. د باګرام ولسوالۍ له چارواکو وغوښتل چې د شتورک د لرغونی ساحې په ساتلو کې مرسته وکړي. په سمنګان کې د ملي رادیو ټلویزیون د خبرونو د کیفیت د ښکېدو او معیاري کېدو لپاره د وینوي سټوډیو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د سمنګان د ملي رادیو ټلویزیون د امیر عزیز الرحمن قطره په قول دغه نوې سټوډیو به په 130 متر مربع ساحه کې د جرمني په مالی او تخنیکی مرسته ودانیږي. د دې سټوډیو په جوړولو به 100,000 یورو لګښت راځي. د افغانستان د یو مشهور مورخ غلام محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ پښتو ژباړه خپره شوه. دغه کتاب افغانستان د تاریخ په تګلوري کې په نوم باندې پوهان بشیر احمد دودیال پښتو کړی دی. استاد غلام محمد غبار د استاد عبدالحی حبیبي او استاد علی احمد کوهزاد غوندې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهورو مورخانو کې حساب دی.
د دسمبر 9 د سینما نړیوال ورځ وه. زموږ همکار یوسف خان زدران په همدې ورځ د کابل څو سینماګانو ته ورغلی، دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پېښور د فلمی لوبغاړو د پښتو فلم غږو چې دا فلمونه د کابل په سینماګانو کې ښه چلیږي. د سینما د نړیوالې ورځې په پلمه د کابل څو سینماګانو ته د سر لور ښکاره کولو وروسته داسې فکر کېږي چې دې هنر اوس کافي مینوال له لاسه ورکړي او ګویا په افغانستان کې د هنرونو دا ډول له منځه تلونکی دی. د سینماګانو د مسؤلینو په وینا په کابل کې د 1200 سینماګانو څخه اوس یوازې 4 فعاله او نسبتا لږ لیدونکي لري چې دوی د همدې شته سینماو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د پامیر په نوم د مشهور سینما چلوونکي نوراغا صدیقي ازادي راډیو ته وویل د بیلابیلو لاملونو له کبله یې د سینما ټکټ اخیستونکي کم شوي او باور لري چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي د شته محدودو سینماو دروازې هم وتړل شي.
لیدون کې پاندې شکل کمیدو باندې او اقتصادي پسل تصویر سے پہاڑ عرصہ کے خپل رول لري. نو ځکه مصارف د سینما پورا نکلای شي او دوی مثلا د فلم خریداری دا نه فلمونه وارد نشکلای او خپل د سینما روزمره مصارف مثلا پورا نشکلای پاندې دلیل باندې دا هم امکان لري چې وتړل شي.
ښاغلی صدیقی وایي د سینما وضعیت تخنیکی ستونزې د خلکو فقر د کافی رایټ قانون نشتون او ډیر نور خنډونه د دې لامل ګرځېدلي چې اوس خلک سینماو ته کم ولاړ شي. د سینماو په نړیواله ورځ سینماو ته راغلو څو ځوانانو بیا ازادۍ راډیو ته وویل بیکاره دي او د دې لپاره چې سوچ فکر یې غلط کړی وي ډیر وخت سینماو ته راځي.
موږ د پغمان نه راغلي یو، عین د پغمان نه د سینما د لپاره افتخار کوو چې یعنی د خپل سات پکې تیرو د خپل ځواني ده کنه. زه د اوس د ما شاه جهانگیر اربازای ملتانه دغه الکان مې ډیر خوښیږي پوه شو او د دندو په افتخار باندې د پغمان نه ته د زپورې راځو.
د مانون پردیس ته تاریخ ټیم کې چرا سونو چې کلم د دې پوسټر یو ګورو نو پوسټر کې ښکاری چې یاره دا કહاني ښه કહاني ده یا دا اسې هغه ډک سوای کنه نو چې ښه કહاني او پوسټر کې او چې ته ښکاری سړی ته نو بیا راځو ورته.
دوی وایي سینما ورته تر ټولو آرامه تفریحګاه ښکاري خو ډیر وخت د سینما په داخل کې د سیګریټو او چرسو څکولو له امله د آرام دا فضا ورته ترخه شي او مسولین هم په سرپټو ځایونو کې د نه څکولو په اړه چاته څه نه وایي. سینما په نړۍ کې لرغونی تاریخ لري او د لومیر اورونو لخوا په کال 1895 کې جوړه شوه. په داسې حال کې چې د لومیر پلار هغه دوام نه منونکی انکشاف وبالو خو د ډیرو کلونو رئیس د هنر په نړۍ کې خاص ځای موندلی او دوم هنر په نوم یادیږي. افغانستان ته دا هنر د شاه امان الله خان په وخت کې راغی او د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په چوکاټ کې همدې هنر د پیاوړتیا لپاره د افغان فلم په نوم بیل ریاست کار کوي. په پخوا دورو کې لکه د نن نړۍ په څیر په افغانستان کې هم دې هنر ښه پرمختګ کړی و او په ټول هیواد کې شاوخوا 8 سینما او فعالیت کوو چې د کورنیو جګړو له امله یې زیان ولید او اوس د نش په حساب برابر شوی دی. له دې سره چې اقتصادي ستونزو، کورنیو جګړو او د افغاني فلمونو د نه تولید له امله په هیواد کې دې هنر ډیر مینوال له لاسه ورکړي، افغان سینماګران په حکومت هم انتقاد کوي چې د نورو ستونزو تر څنګ د سینما وضعیت ښه کېدو او کلتور ته هم وړ کارونه نه دي کړي. د کونډې زوی د مشهور سریال لوبغاړي ممنون مقصودی ازادي راډیو ته وویل نه پاملرنه د دې هنر د ورکېدو سبب شوې ده.
زمونږ اراکین یا مشران دوی نه فهم وو د افغانستان د سینما او هنر په اړه کې او بل درجه واقعا نه اونو غوښته چې افغانستان سینما او کلتور ته خدمت وکړي. څه چې ما د پاره د امیدوارۍ سبب ګرځي هغه دا دی چې د هنرونو په پوهنځي کې چې استادانو او کوم سیستم چې د هنرمندانو د تربیې لپاره نیولی او تدریس کېږي دا ما د پاره ډېره د امیدوارۍ خبره ده.
لدې سره نوی حکومت چې په ټولو برخو کې افغانانو ته د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړي، د سینما د حالت د ښه کېدو ټټر هم ډبولی دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د افغان سینماګرانو سره لیدنه درلوده، سینماګرانو ته ژمنه ورکړه چې د فلمونو د رشد او د سینما وضعیت ته به د ملي وحدت د حکومت په دوره کې پام کوي. د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د مسلکي کدرونو کمښت، د تخنیکي وسایلو نشت، د لوبغاړو د پوهاوي او هڅونې لپاره د ځانګړو امکاناتو نه موجودیت، د خزینه ممثلینو په نشه حساب شتون او د کمپنیو اقتصادي کمزوری ټول هغه عوامل دي چې په افغان سینما یې نیغ په نیغه اغیزې کړي او په لنډه موده کې د ښه کېدو څه هیلې او نښې نښانې هم نه ښکاري.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع د 1500 شاوخوا کسټونه راټول کړي دي، غواړي هغه پلی او کتاب کړي. استاد وایي
د دې کسټونو راز د دری خبره سر به مهر دی، تر اوسه لا د دې راز نه دی افشا شوی، لیکن نن چې تاسو پوښتنه کړي تاسو ته به افشا کړم چاره څه ده. دا ډېر مهم کسټونه دي. تاسو پوهیږئ چې افغانان معمولا کله چې په جنگ اوړي او یرغلګر پرې راځي، دوی د تورې او د ټوپک جګړه هم ورسره کوي، او په عین حال کې د دوی ولسی شاعران هغه پیښې چې پیښیږي هغه دوی د نظموي او په چاربیتو بدلو نارو غاړو لنډیو په دې کې رانغاړي. دا ډېر وخت سنت دی د پښتنو چې معمولا خپل دغه جګړې او د مقابلې او مبارزې ټولې په خپلو شعرونو کې ولسی شاعرانو رانغښتي دي، او ډیر زیات ډیر پخوانه داسې شعرونه موجود دي. مثلا په لنډیو کې، په غاړو کې، د اتڼ په نارو کې، په دې ټولو کې ټوټه ټوټه د مواد راغلي. لیکن ما څلوېښت کاله مخکې یو شمېر داسې نارې پیدا کړې چې د هوتکو تاریخ پکې راغلی و، او بالاخره ما ورته د هوتکو نارې نوم کېښود. بالاخره وروسته چې ما نوره څېړنه وکړه او نور پسې وګرځېدلم، معلومه شوه چې دا یوازې د اوتکو په دوره کې نه دي ویل شوي. دا نارې ډېرې لرغونې دي، او بالاخره ثابته شوه چې کله چې د پښتنو د چا سره جګړه راغلې ده یا یې په خپلمنځي جګړې راغلې، دوی هغه ټولې پیښې نارو کې خوندي کړي او دا یې خوله په خوله رالېږدولي. نو د دې نارو ډېرې زړې نمونې ما پیدا کړې چې تقریبا 1500 کاله عمر لري. د دې نارو یوه نمونه په اسرار الافغان نوم یو کتاب کې چې نوی پیدا شوی او ډیر مهم کتاب دی، د پښتنو د لویانو او ولیانو پسونو نومونه پکې دي. یوه ناره په هغو کې ده چې تقریبا هغه په 1909 هجری قمری کال کې. همداراز د تواریخ حافظ رحمت خانی کې چې د یوسف زوګ ګیانو ترمنځ کومې شخړې شوې دي هغه په نارو کې راغلي. د هغو نه وروسته د مروتو کسرونه دي چې هغه هم د ټولو هغو پیښو چې د دوی او د ګاونډیانو ترمنځ پیښې شوي د هغو انځورونه لري. د احمدشاه بابا د دورې نارې ما پیدا کړې چې په هغو کې دشته. د دې نه وړاندې د بایزید روښان د وختو دوی نارې مې پیدا کړې، د خوشحال خان د وخت مې پیدا کړې.
ښه استاده، نو د دې کسټونو په حساب کې راته ووایاست.
نو دا کسټونه د افغان او روس د جګړې سره ارتباط لري. کله چې په 1909 کې روسانو په افغانستان تیری وکړ، افغانانو مېړنۍ مقابله ورسره وکړه، او په څنګ کې افغاني ولسي شاعرانو هغه پیښې چې په دې سنګرونو کې تیرېدلې هغه پیښې دوی په چاربیتو کې، بدلو کې، لنډیو کې او په نورو ولسی اصنافو کې هغه ویلي، او بیا د ساز سره محلي سندرغاړو هغه د ساز سره ویلي دي، او دا به سنګر په سنګر ګرځي، د کلي په کلي خلکو به دا اورېدي، او د دوی هغه احساسات به په دې تسکینېدلو هغه کېدل. یو وخت چې دا جهاد ختم شو او روسان د افغانستان نه ووتل او شوروي مړ شو، زما سره دا فکر پیدا شو چې دا سندرې باید راغونډې شي. او د دې علت هم دا و چې په 1910 کال کې کله چې د افغان او انګریز دوهمه جګړه سر ته ورسېده، یو فرانسوی مستشرق دارمشتتر هغه پېښور ته راغی. اول ته یې ځینې کسان استخدام کړل، د انګریزانو نه اجازه وغوښته چې زه په پښتو ژبه تحقیق کوم، لیکن هلته یې ځینې کسان وګمارل، هغه سندرې راټولې کړې چې د افغان او انګریز په دې دوهمه جګړه کې ویل شوې وې. بیا د دومره علاقه خودل چې دغه چاربیتې چې ټولې کړې دا یې ورسره یوړې فرانسې ته. په 1888 کال کې په فرانسه کې یوه ځانګړې مطبعه ورته جوړه کړه، د پښتو حروف یې جوړ کړل. دغه ټولې چاربیتې او سندرې یې دا یې په دې کتاب کې راغونډې کړې، په فرانسوي یې ترجمه کړې، په پښتنو یې څېړنه وکړه، دا یې په مقدمه کې ورته راوړه. په پښتو ولسي ادبیاتو د هغو په ارزښت یې خبرې وکړې. دا یې هلته وایي چې پښتانه ورځپاڼې او جریدې نه لري، لیکن د دوی ولسی سندرې د دوی د ورځپاڼو جریدو ځای نیسي، ځکه چې د دوی د ژوند ټولې پېښې پکې خوندي کېږي. دا کتاب ما ډېر پخوا لیدلی و. بالاخره یو وخت داسې زمینه مساعده شوه چې د پښتو 200 کلنو چاپي آثارو سیمینار و، او د دې سیمینار لپاره ما دغه کتاب خوښ کړې وه. نسخه یې په ډېر تکلیف لاسته راغله، پښتو برخه مې ځینې راواخیستله او هغه فوټوسټیټ کړل، یعنې په عکسي ډول مې هغه چاپ کړ. مقدمه یې ارواښاد بهاءالدین مجروح ترجمه کړه، د ده سوانی ډاکټر روان فرهادي ولیکله. نو په دې ترتیب یو ګډ کتاب جوړ شو چې په هغو کې هغه سندرې چې ده راټولې کړې وې هغه هم راغلې، او هغه تبصرې چې ده کړې وې هغه هم راغلې. د پښتو ولسي سندرو په ارزښت یې چې کومې خبرې کړې وې، ولسي شاعران یې معرفي کړي وو، هغه هم راغلل. او دا کتاب ما په 1356 کال د پښتو ټولنې لخوا نشر کړ.
مهرباني استاده، د دې کتاب نوم؟
د دې کتاب نوم د پښتونخوا د شعر هار و بهار.
دا کتاب څو مخه یې؟
300 مخه شاوخوا کېږي.
په دې کې یوازې چاربیتې دي که داستانونه هم شته دي او نور؟
چاربیتې دي، بدلې دي، حتی لنډۍ او متلونه پکې دي.
مهرباني استاده، یو څو چاربیتې راته ول.
کابل د جنگ چاربیته: راجم شوې لښکرې په نیت باندې د جنگ، روان شوې بالفور، جوړې که ګودام تړلی لام ځي برابر، کم نري یې دی افسر. راجم شو فوجونه، سواره پلي یې خونه، کابل ته روان شونه، په خیبر کې میراخور ورته ترخې وکړې خبرې، راجم شوې لښکرې. په دې ترتیب دا اوږده چاربیته ده، او همداسې نورې چاربیتې. نو دغه شی زما په ذهن کې و، کله چې د افغان او روس جګړه ختمه شوه، نو زما دغه ارزښت د چاربیتو د دې ولسي بدلو د دغه ارزښت له مخې ما هم یو اقدام وکړ.
استاده، تاسو په هغه وخت کې پېښور کې وایه، دا صرف د پېښور د سیمې سندرې دي او که د نورو سیمو؟
دا مې په ډېرې خوارۍ راټولې کړي. ما د دې ارزښت له امله چې دا سندرې لري، بالاخره د سلیمان ماکو خبره د سفر موزیم په پښو کړې او پسې ووتلم. مثلا کوټې ته ولاړم او تر چمن پورې ولاړم. په هغې وخت کې جهاد ختم شوی و، کاسیټ فروشیو ته به ورغلم او ورته وویم چې زه داسې د جهاد سندرې غواړم. هغه هغه خو اوس هلته پرتې دي، په دې هغه کې په دې انواریو په بیخ کې که دې پیدا کړې راوی ګوره. نو بیا به زه ورته کېناست، څه موده به مې راویستلې، خاورې به مې ته وڅنډلې، ټایپ کې به مې کېښودلې، کومه به چې د جهاد سره تړلې وه هغه به مې خوښه کړه. نو په یوه کاسیټ فروشۍ کې به د سهاره تر ماښامه پورې تم شوم. کله به په سبا هم ورته راغلم، کاسیټونه به مې خوښ کړل، دا به مې واخیستل، را سره بیا به ولاړم. بیا به سبا بلې کاسیټ فروشۍ ته. په دې ترتیب په ډېر تکلیف په څو میاشتو کې زه پسې وګرځېدم او دا سندرې مې راټولې کړې، دا فیتې مې راټولې کړې. همداسې زه لوړ کې و دې ځایونو ته پسې ولاړم، او میرامشا ته پسې ولاړم. مطلب چیرته چې ما ته د دې کسیټونو پته لګېدله هلته پسې ولاړم. د پېښور په ځینو دوکانونو کې مې هم پیدا کړې. تقریبا د 500 شاوخوا کسیټونه ما راټول کړل، او بیا مې غوښتل چې دا ټول راوباسم او د سنګر سندرې په نامه په کتاب کې چاپ شي. لیکن د ژوند مشکلات و، سرګردانی و، او مهاجرت و، زه ونه توانېدم چې دا کار ترسره کړم. بیا مې هم ځینې پارچې ځینې استخراج کړې. یو شمېر پارچې غروال صاحب چې زما دوست یې غو راته استخراج کړي. نور نو پاتې دي. اوس زه ارزو لرم چې د دې لپاره یو داسې ځوانان پیدا شي چې دا کسیټونو نه پلې کړي، ځکه که په دې کسیټونو کې پاتې شي کېدای شي کسیټونه هم اثر پذیر وي او کېدای شي خراب شي. او په دې کې تقریبا د مغو جهاد د شیرو نه د حتی د ثور د کودتا نه وروسته مسایل پکې راغلي، پېښې راغلي. یو څو ټوټې ما استخراج کړي، او خپل یو کتاب مې چې نوی تر چاپ لاندې دي، ادبي څېړنې په دې کې مې راولي دي. مثلا هغه لومړی بدل یا غزل چې پکې راغلی ده، هغه د رفیق جان په نامه یو ولسي شاعر ویلې ده، او داسې شروع کېږي: یو الله، دویم رسول، دریم قرآن دی، څلورم پسې پښتون ګڼم اوچت د وطن دوره یې وکړله یارانو واپسې شو بیرته کور ته امانت یو خلقي اکبر خیبر خلقیانو مړ کړ پورې که په داود شاد دغه تومت پنځه کاله څلور میاشتو اومه ورځ وه په کابل کې د داود د سلطنت وخت سهار و چې داود ته قادر راغی دا خبره ورته وکړه بدخصلت همداسې اوږده چاربی ته در روانه ده همداسې پسې راځي نورې صحنې نور وختونه بالاخره د روسانو راتګ و هغه پیښې چې شوې یا یې لیدلې یا یې اورېدلې هغه پیښې یې نظم کړي او په دې خپلو چاربیتو بدلو او نورو کې راولي دي.
ډېره مننه استاده. په دې هیله چې ځوانان دا پیاده کي او یوه ورځ راسم او د دې کتاب وګورم. یوه سندره به د همدغه سندرغاړو نه واورو او خپله مراکه به تمام وکړو.
سمه ده.
نن په کور د پښتنو یو غوغا ده جوڑا شیپ کی دو مکر بلا دا پختان زلمی پرات لکا گلنا او پسرو وینو کی سر ٹولن دامنا آزادی دخپل وطن لر جنگی گی مخت ناروی کٹول پہ تباہ کی گی نوان الزن شیپ وحدت دے آپاس دلی پجز بات دا غیرت دے
افغان ناول لیکوال محمد انوار وفا سمندر په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر عبدالخالق فراهی د دوه کلن بند د مودې خاطرې لیکلې دي. دا کتاب چې سه کال چاپ شوی لیکوال یې په یو کال کې بشپړ کړی دی. سمندر صاحب، جالبه دا ده چې دا خاطرې دي او له دې نه مخکې په افغانستان کې عبدالرحمن خان خپلې خاطرې لیکلي دي، تر مخکې بابر لیکلي دي او بیا په دې وروستو کلونو کې چې خلک اروپا ته ولاړو د دې تیرو حکومتونو هغوی خپلې خاطرې ولیکلې. نو دا خاطره لیکنه په دې وروستو کې رواج شوې ده او ډېره شوې ده. وفا صاحب، معمول داسې چې دا خاطرې اکثره وخت خلک خپله لیکي، خو تاسې د معمول خلاف یو کار کړی ده او د فرهای صاحب خاطرې مو لیکلې دي. اول دا راته ووایاست چې دا مو څنګه ولیکلې، څنګه له دې سره علاقه پیدا شوه، دوی درته ویلې دا مور نه ثبت کړې، څنګه و دا کیسه خیرات وک؟
زما و دې ټولو دې خدای په نامه. دا رښتیا هم هر لستونکي دا هر هغه څوک چې زما نوم سره آشنا دي دا پوښتنه باید دي په ذهن کې راولاړه سي چې د وفا سمندر له خاطرې لیکلو سره څه. زه کله چې د دردونکي خاطرې اثر ته ګورم نو داسې فکر کوم چې خاوره د غوه او خټګر ورته زسوم یا کلال ورته زسوم. موضوع د موضوع پانګه او هغه درد چې په دغه تابلو کې راکاره شوی د دې درد خاوند ده ښاغلی عبدالخالق فراهی. خو دغه درد، دغه غم او دغه تراجیدي چې دغه په روح روانو او حواسو او فزیکی کالبد باندې تیره شوې ده، ما فقط د غوګل لارې موندلې ده. غږ زما لپاره د هر انسان په وړاندې د کشف تر ټولو اساسي ډګر ده. نو دلته هم ما فقط په دغه شي باندې تکیه کړې ده. ما یو غږ اورېدلی، یو درد مې اورېدلی ده او کوشش مې کړې ده چې دغه درد، دغه غږ شکل پیدا کړه او دا شکل د کلمو لباس واغوندي او دغه د کلمو ورا او دغه د کلمو عمل چې را جوړ ده دغه درد قصه کوي چې په خاغلی عبدالخالق فرایی باندې تیر شوی ده.
سمندر صاحب، د دې کتاب په حصه کې اول یو څه راته ووایاست چې دا څو مخه کتاب ده او په دې کې ټولې څومره خاطرې دي د فرایی صاحب؟
کتاب کېدلی چې موږ د خاطراتو مجموعه وګڼو او له بل نظره هم ورته وګورو. دا په مجموع کې خاطرې دي، په بیا په مجموع کې یو خاطره ده، یعنی دیو کاس د ژوند یو زمانی فصل ده. ښاغلی عبدالخالق فرایی دوه کال او دوه میاشتې تختول شوی و او د یوې ځانګړې فکری او جنگی حلقې په زندان کې و. نو دغه موده درته د کیسه دی روایت په ډول بیان کړي. دغه موده بل شک چې په دې کې بلا بل خاطرې یعنی شاید هر فصل ځانته یو ډول کیسه جوړښت ولري.
تاسو ویل چې دا په مجموع کې یوه کیسه ده او تاسو څو فاصله کړې ده یا څو برخې مو کړې ده؟
دغه څه چې ما دلته راوړي دي دا د څو ناستو په ترڅ کې ما له ښاغلي عبدالخالق فرایي څخه اورېدلي دي.
او دا کتاب څو مخه یې ده؟
دا یو سلو نوي مخه ده فکر کوم او تقریبا 6000 کلمې.
سمندر صاحب خپل خاطره لیکل آسانه ده او سړی ډېر وخت مورته لري او په مختلفو وختونو کې فارغه یې کولای شي چې ولیکي. څنګه مو دا ولیکله؟ څنګه مو دې ته وخت ورکاو؟ له فرایي صاحب سره کدا پوښتنه پیدا شي چې ممکن فرایي صاحب ډېر څه ویلي او تاسې نه یې لیکلي، یا ممکن داسې چې ځینې شیان مو زیات کړي ځینې مو کم کړي؟ بل دا ده چې تاسې هماسې کټ مټ راخیستې ده لکه څنګه چې فرایي صاحب درته ویلي ده، په هماغه نثر په هماغه شکل باندې کوم نثر بدل کړی ده؟
غواړم دې پوښتنې ته په یو بل ډول جواب ورکړم. که تاسو له ښاغلي عبدالخالق فرایي نه پوښتنه وکړئ چې دا ستاسو کیسه ده، نو فکر کوم وپوهئ چې اوس ما کیسه ده. خو کله چې وایي چې دا تاسو لیکلی ده، نو وایي به چې نه، دا وفا سمندر لیکلی ده. دلته یو ډول هغه عرف عادت مات شوی ده چې خپله د خاطرې خاوند خپله خاطره په قلم نه ده راوړي. ما دغه د خپل ژوند په ترڅ کې داسې کسان چې عبدالخالق فرایي ته ورته ژوند تیر کړی و او د ژوند شیبې سوځېدلې وې د فکر د دوزخیانو لخوا، دغو د خاطرې مې لوستې وې. ما د داستایفسکي د مړو د کوریا خاطرات خانه اموت رومان لوستی و او دې ته نور بعضې اثر مې لوستي و، او هغه ما ته ډېر سوچه او نګه هنري تولیدات ښکاره شوه او ډېره مې علاقه وه چې زه هم باید دا ځل کیسه ولیکم. خو هغه باید داسې کیسه وي چې کټ مټې قهرمان یا اتل یا د کیسې هغه ستوری باید عملا موجود. دلته هم داسې وه کیسه سوې ده تقریبا. هغه بله خبره چې تاسو وکړه چې ښاغلي فرایي به بعضې څه ویلي چې ما به نه یې راوړي دې کتاب سره، ما داسې څه زیات کړي وي چې هغه به نه یې ویلي. که ما څه ور زیات کړي دي، بېله شکه زه د کتاب لیکوال یم، نو دا مې حق ده. او که هغه ځینې څه ویلي وي ما نه یې راوړي، د دې خو به درته په ټینګه ووایم چې هغه څه هغه ویلي دي په یو ډول نه یو ډول سره یو څه به ادبي او سمبولیک او استعاري پوښ موندلی وي، ولی دلته به راغلي وي. هغه ځکه چې زه خپل دریز باید څرګند کړم، د مالوستونکو ته به ښکاره شي چې د تا د دا ډول یو اثر وړاندې کول نه مهدب دا و چې یو فکر محکمې ته وړاندې کړي. نه، دلته فقط او فقط زه یو انساني درد خوځولی، یو انساني درد ما ته انرژي راکړې ده، یو انساني درد او یو تراژیدۍ چې موجود انسانانو په یو انسان باندې راوړې ده، دغه درد زه دې ته ځواکمن کړی یم چې دا ډول یو نقاشي وکړم. نو په دې خاطر سره د دې کتاب ځانګړي نه زنه پېږم چې ما څونه وکول سو تاسو ته بیان کوم، خو دغه ډول یو خصلت ځان سره لري.
دا موږ ته ونه ویل چې دا مو څنګه ولیکل، یعنی په مختلفو وقفو کې مو ولیکل، په یو وار درته بیان کړي، څومره موده یې دا وغوښته د کتاب چې تاسو دا بشپړ کړئ؟
په یو لحاظ په کتاب باندې کیږي سړی وایي چې دوه کاله کار شوی دی، خو هغه څه چې ما غوښتل ښاغلي عبدالخالق فرایي ترلاسه کړم تقریبا یو کال په ترڅ کې. هغه له کاري دفتري رسمي چاپیریال د باندې په یو داسې فضا کې چې زه لیکوال او هغه دیو درد سرنده ده، د دې مې اورېدلې دي یا د کړي مې دي، کله کله مې سب کړي دي دغه ګونه. نو هغه لومړنی کښت و، هغه لومړنی کښت ما راوړی دی، بیا بیا مې کار ور باندې کړی ده او دا مې دغه کړی ده، سره ویشلی ده، فصلونو په برخو باندې مې ویشلی ده، عنوانونه مې ورکړي دي. خو کوشش مې کړی دی چې د پیښو حلقې، د پیښو تړاو، د پیښو زماني جوړښت د خپل طبیعي رول ولري.
دا ویشم څنګه کړی ده؟ د فصلونو
تقریبا د دوی بیان او زما د لیکنې رول یو ډول، کله کله به که تفاوت راغی چې بعضې قصې به د مثلا ویلې بی چې زه په دغه تاریخ پوتللو سوم، دی به بیا ورې ته آخر ته، نو هغه بیا ما کوشش کړی دی چې هغه قسمت وساتم هغه پای ته. نور نو لغه به ورځې نه چې دی د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې د افغانستان د لوی سفیر په توګه په رسمي توګه د دی اګریمان د پاکستان دولت لخوا منظور شوی و او ده ته احوال ورکړل شوی و، او دی په پېښور ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ د کور په لور روان و. لغې شېبې نه پیل شوی چې په همدې ورځ سړی و تختول شو او دو کال او دو میاشتې د دغه نامعلوم سرنوشت نامعلوم باندې تیر نو لغ ځای پیل تر هغه شیبې پورې چې دی بلاخره د افغانستان دغه وخت له جمهور رئیس سره په داسې حال کې چې بند کېده د تلیفون له لارې غږیږي او د خپل ژوند ډاډ ورکوي او وروسته له دې بیا د دې د خلاصون لپاره پروسه پیل کیږي. دغه ټولې پیښې د خپل زمانی جوړښت له مخې یو بل پسې راغلي.
تاسو چې کتاب لیکل او دوی دغه کیسې درته کولې ډېرې نادرې کیسې بیې درته کړې داسې یوه جالبه برخه یې چې یا ډېره نادره وه کېدای سي هغه راته ولولئ.
ما لپاره لوی او ستره شکنجه دا ده چې ته له تانه ټولې مدني ازادي انساني ازادي سلب سي او ته په داسې وضعیت کې واوسې چې اصلا نه پوهېږي چې څه کېږي. نو دا انسان هم دغه دوه کال او دوه میاشتې په دغسې وضعیت چې خپل خلاصون تر شیبې پورې د فکر نه کوي چې خلاص به شي. نو کیسه یې کړه چې یوه ورځ د ده د ساتلو ځایونه پرله پسې بدلېدل. تقریبا وایي چې په ولسو بېلابېلو محلونو کې او عجیبه سمڅو یا زندانونو کې دا ساتل سوی. نو دی وایي یو ځل زه ځان سره واخیستلم او په پټو سترګو یې کوس کړم او مخسره دروازه او په غی باندې ننوتم. یو خونه له دې خونې چې تېر شوم ګورم چې د خونې غولی سوری ده او لاندې ګورم چې دی کې درې مترو په عمق یوه څاګۍ ده او په دې کې به زینه ایښودل سوې ده. ما ته راته ویلې چې ته فقط خپلې پښې لیدلی شې دونه به دې سترګې لوڅوې او راته ویلې چې په دې زینه کوسه. په دې زینه چې کوس شوم بیا هلته وه ښي خواته بله دروازه وه زه په غې ننوتم. هلته چې ننوتلم ګورم چې څلور خوب ته فقط د مځکې دیوال ولاړ یعنی دای د مځکې په ناس کې ویلې چې داسې ځای وه لکه یوه سپتیک څه چې تازه او نوی جوړه سوې وه سرې خښتې او سیمنټ پکې کارول شوي وو او له دې نه کړکۍ درلوده نه ور درلوده فقط پاس برخه کې یو نل ایښول سوی و چې هوا ورته راشي. نو دی وایي دا شیبه کې چې زه را ایسار شوم نو له هر څه مې امید پرې شو یو عجیبه کړکه مې له خولې ووه. نو دا قصه به چې ده کړه واقعا هم ایماغ ونیو انسان لپاره سره له دې چې زه د اوښکو تویولو هنر مې نه ده زده ولې زړه مې ورته زړل.
سمندر صاحب تاسو خو یوه تجربه وکړه په اوس وخت کې زما نه یادېږي چې چا دې داسې کتاب لیکلی او یا دې داسې خاطرې لیکلی. نظر مو څه ده چې ځوانان که داسې خاطرې لیکي کومو موضوعاتو ته باید ډېره توجه وکړي؟
دوی ته فقط زه یو وړاندیز لرم یو مشوره لرم چې دوی باید تل د حقیقت مرید پاتې شي. دوی باید یو تعهد ولري څه چې دي څه چې رښتیا دي هغه وځلوي. دا که د شعر په جامه کې ښکلی ښکاري دا که د کیسې په جامه کې ښکلی ښکاري دا که د نقاشۍ کې ښه ښکاري دا که په د موسیقۍ په یوه سندره کې ښکلی ښکاري دا یې دوی خپل حق او اختیار ده.
منظور مو دا و چې کوم څه چې اوري او څه چې ویني هغه باید ولیکي.
او ګورئ زه زمانات کوم چې که په غلازو کې چې ما د ښاغلي عبدالخالق پرای خبرې اورېدلې لاس نفر نور اورېدلې وای نو زه زمانات کوم چې دغه هر یو بل څه لیکلی او زه وایم چې باید بل څه لیکلی ځکه چې منګه او تاسو ښاغلی عمان نیازی د آګاهۍ یو منفرده او استثنایی هسته ده او زه خپله دغسې هر څوک دغسې دي.
ځوانانو ته مشخص نظر څه ده د خاطره لیکنې پیسې کې کوم ټکو ته باید ډیره توجه وکړي د لیکلو په وخت کې؟
اما په نظر دوی یو څه شاهدان دي
تخنیکونه یې کورته وایي
تخنیکونه دغه دي کنه دوی خوره لا پیدا کوي خوره باید پیدا کا یو سړی دی او انسان د په غدار تیار ده کنه یو مور ده دغه لحظه کې د دې لمخې یو 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 ګلاب مخې شي جګي دا مور پیدا کړه دا دې د لپاره خوره سو پس خپل خیال باید واخلي او دې خوره کې باید ډوب شي ورک شي کې زوب شي او لسره دای په وتنمنده ونه په ګلانو ډکه ونه په نوې پسالي باندې ووري او دا باید کلیم په ابزار باندې وزلوي
کور دی ماده ډیر زیاته منم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان نقاش محمد اسماعیل نیکرای وای افغان نقاشان لا هم د نقاشۍ لزړو مکتبونو نه دی راوتی. نیکرای صاحب دا راته وایاستئ چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له اوو ویشتو کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې څوارلسو کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې، او مخکې له مهاجرته هم کابل کې اوم نقاشي مې کوله، خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتئ، کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ور ښکاره کړم. زه چې ګورم د موږ نقاشي په هماغه زاړه حال پاته ده. په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، او که په لنډو درته ووایم، نقاشي اوس داسې شوې ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا په نوره دنیا کې نور ګلمې ټول شوی ده. په دې حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ چې دغه اوسنی د نقاشي حالت څنګه ده؟ ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونو او کومو سبکونو ته کېږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم افغانستان کې که ووایم چې لا تر اوسه هم مغه پخوانی مکتبونه، مغه پخوانی کیسې، مغه پخوانی سبکونه داشت روان دي، او اوس داسې خال خال په بعضي جایو کې بعضي استادانو سره یا بعضي نورو هنرمندانو سره دغسې یو فکري تغییر پیدا شوی ده چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنګي هم په دوه کې تاثیر لري، او لږ ذره پاسماني د کشور نورو دنیا نه بې خبري. په دغه وخت کې، په دغه عصر کې، کله چې دغه انټرنیټ د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله، یو څه ناڅه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکري راغی، او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول، او پخبنی زوان مکتبونه دی، زوان نظری دی، خو پخی بسی. او زه گمان کم چه آینده که با انشالله خیسی.
دغه بوس چه معمول مکتبونه دی چه زموگ نقاشان اوغوت پا پام سر نقاشی کهی، کوم دی؟
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو پخوامو، او سم ستا ترهاده، ورپسی نور مکتبونه سی امپرسونیزم مکتبونه دی، ابسترکت دی، زیات معمول دغه امپرسونیزم ده، همدغه مدرن. خو نمونه دوی زیات دی، خو دا بیا بیا پسته معلومه سی چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دی او که اشتباه کړي.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان؟
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډیر مطرح دی او کارونه متفاوت دی له نورو نه، هغوی اوس کومو مکتبونو ته ډیره توجه کوي؟
نیازی صاحب، داسې ده چې دوی خو دعوې ډیرې کاندي، دعوې سته، او یو شور پکې پیدا شوی ده. په خپله په سطح د فاکولته کې هم دغسې استادان شیوې دي، کاري تبدیلي کړي دي، او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي. خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي، ورته کړکۍ وروازې کړي دي، نو معلوم به سي چې دوی آیا ورننوتی سي، دا مکتب تعقیبوی سي. نو زیات په همدغه ابسترکو، همدغه امپرسونیزم، ریالیزم، خو لا بعضي خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده. خو
نکرای صاحب، تاسو امپرسونیزم او ابسترک یاد کړو، د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي؟
امپرسونیزم خو کیسه خو یې لویه ده، خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپله آزادو تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه، رنګونه یې ښکاره کړي وو، او لحظې یې ښکاره کړې وې. خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمري. دوی لمدغه صحنو پسې ګرځېدلې دي، په تابلو کې راوستې دي، په ډېر تیزکاری کې له مکس له یو ځای کېدلو رنګونه ډډه کړې وه، زوندي زوندي رنګونه یې وهلي وه. دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه، چې دغه اصطلاح هم بلکې د دوی لخوا نه د بل چا لخوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت؟
او ابسترکت خو اصلا دغه دی ابسترک مانا هم د سیو عوامی شکل لري یا انتزاعي فارسی کې انتزاعي ورتوي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولای شي لغه تابلو نه د خپل دیت په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې دته دغه څخکاری خو د نقاش خپل ادب په غو تابلو کې بلتي کې دي چې دغه ادب ښکارا نسی ولې نور خلک په هر ادب په باندې ویني یو ته سین ښکاری یو ته غر ښکاری یو ته انسان چیرته پکې ښکاری یو ته مارغ ښکاری دغه یو په شکل دی عمومي سره ار سره یو جداګانه برداشت یخت په خپل اندازه پوری
او له تابلو نه یو برداشت
لري
نکرایس خپل کوم کارونه ته ډیره توجه کوي
زه خو پر احتیاز رچوی ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر په ما هم وګرځول لکه په نور خلکو چې غرزولای دغه څه زما متاثر سوی ما دغه دیم پرسونیزم مکتب دی ما خوخیږي او په دغه کې و زه هم قدم میخیدنو او وړاندې مخکې لارسم
څنګه د نقاشي کاروبار څنګه د تاسو تبلوګان ماشاءالله ډیر زیات جوړ کړی دی فروش څنګه
یو تابلو مزه دي نقاشي دي فروش مطلب و کما ده قند نشته خریداران نشته ترپخوانه کم سوید
مخامخ ماته ستاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویا کی یا نیوی پشپیت کی داسې اندازې به کار امپرسونیزم ده او زما خپل ډیر خوخه ده دا یو تابلو ک تاسو خرڅ کیه پدې باندې به څو نرخ کېږي
دغه تابلو چې تاسو ویني او سایز هم تاسو ویلی هو دغه تابلو چې اوس مونږه په کپخوا بازار وای دغه ممر کړي و $300 یا $15,000 افغانۍ خو اوس یې ورکو په $8,000 افغانۍ او کدا چې بل خبره درته وکم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کې دې چې وسم په 15000 خرڅي یو مشتری راسي وای خلی کې دې چې یو څوک په 15000 هم وانه خلی نو دا چې یو معیارونه پکې ستاده د دې نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګان خرڅي
اوس خو په هفته کې به یار په هفته خو څه چې په دوه هفته کې به یو یا هیڅ خرڅنه سي خو خو به کې اوس څه خو نه ستاده سي زه درته وایم چې تابلو خرڅيږي نه خرڅيږي
په دې لته بیا راځم او کارونه مخڅوي او تابلوګان ډیره خرڅي او خې ډیره نور تابلوګان هم جوړ کړم
تشکر له تاسو نوم هر کله راسي زما کارګاتا
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
شاعر او لیکوال نظیف الله نظیف په کندوز کې شخصي رادیو لري چې په شواروز کې 13 ساعته خبرونه کوي لکه غالي نظیف سره مې په امدې اړه مرکه کړې ده دا اوریدلو بل نه در کوم خغالی نظیف علاوه دې چې شخصي رادیو چلای اوسه ماته وویل چې د شیرونو ټولګم چاپ ته تیار ده نو زما خوخه ده چې په یو شعر د خپل مرکه پیل کو مهرباني نظیف صاحب په خیر اغله استلمه
نظیف صاحب محترم ډیر زیات مننه تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم یو غزل به درته وړاندې کوم چې وای چوپتیا پر راخورش و غلی غلی لکه شپه چوپتیا پر راخورش و غلی غلی لکه شپه خوګه پکې نغمه شو غلی غلی لکه شپه او د سو شیبو سکوت کې عجیب معنا راوړو شیبه هر اوګده شو غلی غلی لکه شپه او په زیر مازیګری کې والله ژوند رازنی واخلی او بس نه خې په خښه غلی غلی لکه شپه او د مینې سره تل مدام بلا غمونه درومي واه زما کې سخوا غښه غلی غلی لکه شپه او نظیفه نظیفه تا ته کله پښتنې پیغلی ویلی چې مینه دې درنه شو غلی غلی لکه شپه
نو ډیر علی ډیر خوندور ردیف مو ورته انتخاب کړو نظیف صاحب درته وایسته چې څومره موده کې چې تاسو شعر لیکئ
نظیف صاحب محترم شعر البته کوایم چې د وړکتوب نه مې ورسره ډیره زیاته مینه درلودله او ډیر زیاته علاقه مې درلودله د پښتنو شاعرانو چې ډیر کوچنی مده هغوی شعرونه به مې لیکل او دا به مې په جیب کې لزان سره ساتل تر هغه چې دا به زما په جیب کې لمنځه ولاړل خای چې له همغه مودینه به زما په فطرت کې دغه یو شی شتون درلوده. خو کله مې چې شعر ته شروع کړی دا سلور کال وړاندې مې شعر ته شروع کړی و، یو نیم شعر مې لیکلی و. خو بیا د فاکولټي په دوره کې البته ما بیخي شعر نه و لیکلی چې سلور کال زما فاکولټه وه او لرې ترې پاتې شولم. نو دغه درې میاشتې به اوس کېږي چې بیا مې شعر لیکلو ته فایل کړی دی.
په همدې موده کې مو څومره شاعري وکړه؟
په دغه درې میاشتو کې مو تقریبا نوي یا سل غزلې مې لیکلي. داسې وانګیري چې د ورځې مې درې غزلې هم لیکلي دي، سلور مې هم لیکلي دي او یو مې هم لیکلي ده.
ماشاءالله خدای مو همداسې روان لره. نظیف صاحب، الاول دې شاعري کوی، څومره څه خبر یم تاسو په کندوز کې د یوې راډیو مسولی هستی او دا راډیو هم شخصی ده، د خپل راډیو په حصه کې راته ووایاستی څومره کسان کار در سره کوي او شخصي مو څنګه راډیو فعال کړه؟ د خو لګښت غواړي، مصارف غواړي.
زما یوازینۍ هیله د فاکولټي په دوره کې او د هغې څخه راوروسته هم دا و چې زه داسې یو کار وکولی شم چې پښتو ژبې ته په هغې کې زه د خدمت جوګه وګرځېږم. نو دغه فکر مې له وړاندې څخه له ځانه سره درلوده او کله چې له فاکولټي څخه فارغه شولم یو کال وروسته مې په دې راډیو په کار باندې فایل وکړ. په شخصي لګښت سره مې البته دغه راډیو جوړ کړله. خو کسو وایم هر کار ستونزې په لومړي سر کې ډېرې زیاتې لري او ستونزو سره مخ شولم او لا اوس هم ستونزو سره مخ یم. نو په همغه اړه ما کله مې چې راډیو جوړ کړله نو 13 ساعته لپاره اوس نشرات لرم. دغه 13 ساعته نشرات هم ټول په پښتو ژبه دي. البته ما هغه د دې لپاره چې په شمال کې دغسې یو غږ ته اړتیا ما ولیدله، ځکه چې په شمالي 8 ولایتونو کې داسې رسنۍ بلنه و چې هغوی په پښتو ژبه باندې نشرات درلودلی. نو همغه و چې ما هم نشرات پیل کړل او یو کال نه زیات کېږي چې تر دې دمه نشرات لرم.
خپرونو په حیث کې مې یو څه معلومات راته راکړه، څه موضوعات یې په دې کې دغه روزمره تولید لري؟
په ورځ کې البته موږ و خپرونې ژوندۍ لرو په دې 13 ساعتونو کې، چې په هغې کې ادبي هم شته دي، د سیاسي ژوند لپاره د اورېدونکو ستونزې راخلو، مخامخ هغه بیا له چارواکو سره شریکو، دا ډول خبرونه هم شته دي. او په دې کې یو نیمه تفریحي خبرونه هم البته شته ده، دینی خبرونه هم موږ لرو، سکیچول لرو، د سکیچول مطابق کار کوو. هر خبرونه مو د بیل هدف او بیل سره لپاره جوړه شوې ده.
تاسو خو شخصي راډیو جوړه کړې ده، د دې د مصارف او لګښت د تاسو خپل پرې کړې ده، چا مرسته در سره کړې ده؟
البته تر یو کال پورې مو دغه مصارف خپل ځان نه کول، خپل عجیبه مې کول، له چا له خوا نه را سره کوم مرسته نه و. او په لومړی سر کې خو تر سوچ په ولس کې ځای پیدا کړي، داسې نهادونه هم نه وي چې سړی سره یا داسې یو نهاد سره مرسته وکړي. نو مرسته مې هم د چا سره نه وکړي. بیا ورسره دغه 2-3 میاشتو کې البته زه راغلم او تجارتي یا سودا غریز اعلانات مې د مختلفو نهادونو نویرل او د همغه پر اساس باندې مې ځینې ستونزې ته یو څه د حل لار ومندله. او تقریبا 14 کسه له ما سره په دې رسنۍ کې کار کوي او دوی ته هم سناسه کسان په جګه سطح یا جګه اندازه ما شرطه نشته لري، ولیکن یو څه د خرچې په نوم باندې دوی ته هم ورکوم او کار کوم.
په کندوز کې نورې څو راډیوګانې دي؟
په کندوز کې پرته له موږ شپږ راډیوګانې نورې هم شتون لري، او یو ملي ټلویزیون دی، او پرته له هغې یو شخصي ټلویزیون هم شته. عم داسې فکر وکړ چې زه باید داسې یو څه ولرم، داسې خبرونه باید ولرم چې هغه زما ټولنه ورته اړتیا لري، د هغې پر اساس باندې په ټولنه کې سمون راتلی شي. نو ما هڅه وکړه چې مثبت رسونه باید ولرم. نو پر همدې اساس باندې زما خبرونه کاملا د نورو رسنیو سره توپیر لري.
راډیو تخنیکی مسلکی کسان هم در نغواړي، په دې برخه کې څوک همکاري در سره؟
تخنیک جنجال هم فقط 2 کسه ورته لرم چې هغوی تخنیکی مسائل په غفنی توګه پر مخ وړي، او نور په ډیری وختو کې هغه انګیزه او کوم څه چې د هغه ورته ورکوم په خپل. زما شعار دا دی چې کزه لچانه څه شی غواړم نو بلا ایوازه به ترې غواړم. موږ خپلواک رسنۍ یاست په شخصي توګه په خپل مادي لګښت باندې پر مخ وړم، نو نه غواړم چې دا د چا پورې وتړل شي. په همدې لحاظ ستونزې مې ډېرې دي، ځینې وسایل به کمبوت لرم، ځینې وسایل به مې په هغه ابتدایي توګه باندې وي.
تاسو د خدای بریالي لري. نظیف صاحب، اول شاعري نه نور څه کوي؟ لیکنې نثر په برخه کې نه څه
ادبي لیکنې مې کړي تر دې دمه، هغه ته هم په پام کې لرم چې په نږدې راتلونکو کې هغه هم یو اثر په توګه راوبا سم چې سل یا یو سرشل ادبی لیکنی دي هغه هم، او د هغې ترڅنګ د ملي یووالي په نوم باندې یو اثر تقریبا چاپ ته آماده کړی دی. نو دغه درې کتابه مې پیلن لپاره چاپ ته آماده دي.
کور مدان ډیر زیات خدای مبریالي لره. یو بل غزل بده مواورو او دا مرکبه پام دې تمامه کو
من نه کوم یاده سه یو غزل بل هم در سره شریکم و هر درد می لبل درد نه انتقام اخلی راضی او خوخی می لوټوی ننی انجام اخلی راضی او شیبه په شیبه نوی وی د ژوند تمه می واخلی او تیری کړی را خوره رنگ د ماخام اخلی راضی د مړ وجود اعضای می پسو لمو کی گیروی د مړ وجود اعضای می پسو لمو کی گیروی او ښکاری را ته بیړی او نوې دام اخلی راضی او ازل می هم د تند جبه خو وچا کړي ازل می هم د تند جبه خو وچا کړي لدغه شړې دختنه دوام اخلی راضی او چکل هم قلم او د غزل لوري تورشم چکل هم قلم او د غزل لوري تورشم او نزی پستاده درد چغه الهام اخلی راضی
رندان میں خوران متکیا جانگی جائے